خوش آمدین.
مننه، سلامت باشی فاروق صاحب. ستړي مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي کمپاین لپاره د غونډو تر جوړولو مخکې له پولیسو سره هماهنګي کوي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره لومړی د دې سات خبرونه واوري. د ناتو د پوزي کمیټې رئیس د افغانستان وضعیت ستونزمن بولی، خو وایي ناتو به له خپلې ژمنې ونه وړي. د پروان په سیاګرد کې د خلکو اعتراض پای ته رسېدلی. شمالي کوریا وایي د امریکا د باور تر پیدا کولو پورې به اتومي پروګرام فعال وساتي. د خبرونو تفصیل. د ناتو د پوزي کمیټې رئیس او د بریتانیا د هوایي ځواک مارشال سر سټیوارت پیچ ویلی چې په افغانستان کې وضعیت ستونزمن دی، خو د ناتو په ژمنه کې تغییر نشي راتلی. سر سټیوارت پیچ پرون شنبه په وارسا کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د پوزي کمیټې کانفرنس ته وویل:
Here we will focus on our operational main effort, the Resolute Support Mission in Afghanistan.
دلته به موږ پر خپل اساسي عملیاتي ماموریت تمرکز وکړو چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواک او دولتي ادارو روزنه له هغوی سره همکاري او مشوره ورکول دي. له افغانستان سره زموږ تعهد نشي کمزوره کېدی. امنیتي وضعیت ستونزمن دی، خو افغان ځواکونه سخت زیار باسي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي او د تروریستانو په ځاله یې د بدلېدو مخنیوی وکوي. د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو د پوزي کمیټې کانفرنس د جمعې په ورځ پیل شو او نن یک شنبه پای ته رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د خلکو اعتراض پای ته رسېدلی دی. د دې وزارت ویندوی نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل د کابل او غوربند سړک هم بیرته پرانستل شوی دی. په سیاګرد ولسوالۍ کې درې ورځې مخکې خلکو د دوو پخوانیو جهادي قوماندانو نن د پلویانو ترمنځ په وسلواله نښته کې د خپلې سیمې د یوه ډاکټر د وژل کېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. د سیاګرد ولسوال نوراقا سامي پرون شنبه په پروان کې د آزادي راډیو خبری آلته وویل: موږ د هغو له مشرانو سره خبرې وکړې چې لار خلاصه کړي. د هغوی غوښتنې موږ ولایت ته استولي چې پریکړه ورباندې وکړي. د سیاګرد ولسوالۍ د چاردې د کلي اعتراض کوونکو د غوربند او کابل لاره بنده کړې او د دواړو سیمه ییزو قوماندانانو د نیول کېدو غوښتنه کړې وه. په داسې حال کې چې په اندونیزیا کې د زلزلې او تسونامي په نتیجه کې د مړو شویو کسانو د موندلو لپاره هلې ځلې نن سهار وختي بیا پیل شوې. ویره ده چې په دې پیښه کې به زرګونه کسان مړه شوي وي. د اندونیزیا په سولاویسي ټاپو کې د جمعې په ورځ زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 1.5 درجې ښودل شوی او ورپسې په سمندر کې د سختو ټکانونو له امله تسونامي راغله. د اندونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کالا وویل له لرې سیمو څخه چې ارتباطات ورسره پرې شوي دي د خبرونو را رسېدو ته په کتو ممکن د مړو شمیر زرګونو کسانو ته ورسیږي. د اندونیزیا د بیړنیو حالاتو اداره هم وایي چې د مړو شمیر شاید نور هم زیات شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه په اندونیزیا کې د زلزلې او تسونامي له امله د دې هیواد خلکو ته د سر و مال تاوان پر پیښېدو خواشیني څرګنده کړه. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی ځان د اندونیزیا له خلکو سره په دې غم کې شریک وباله. شمالي کوریا وایي پر امریکا د باور تر پیدا کولو پورې به د خپلو اتومي وسلو پروګرام فعال وساتي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ دا خبره پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ ته وکړه. کله چې د امریکا او شمالي کوریا ګډه اعلامیه عملي شي، د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې به په سوله بدل شي او په بشپړ ډول د کوریاګانو د اتومي بې وسلې کېدو هدف ته به هم ورسیږو او د کوریا ټاپو وزمه به چې په نړۍ کې تر ټولو زیات حرارت لري د سولې او ثبات په داسې زانګو بدله شي چې ټولې آسیا او نړۍ ته به امنیت ورکړي. چین او روسیه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې شمالي کوریا ته د هغو ګامونو عوض ورکړي چې د شمالي کوریا د مشر او د امریکا د ولسمشر تر کتنې وروسته یې پورته کړي دي. د امریکا ولسمشر د روان کال په جون میاشت کې د شمالي کوریا له مشر سره وکتل او دواړو ژمنه وکړه چې د کوریا په ټاپو وزمه کې به د اتمي وسلو د له منځه وړلو لپاره ګډ کار کوي. د مقدونیا خلک نن یک شنبه د خپل هیواد د نوم د بدلیدو په اړه په ټول پښتنه کې ګډون کوي. په ټول پښتنه کې ګډونوال باید پریکړه وکړي چې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدل شي کنه. که چیرې رای ورکوونکي دې پلان ته مثبت ځواب ورکړي، په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د دې هیواد غړیتوب ته به لار پرانیستل شي. خو په مقدونیا کې د قانون له مخې باید په ټول پښتنه کې د ګډون کوونکو شمیر تر 50 سلنې زیات وي. مخکې له مخکې نظر پښتنو څرګنده کړي چې په مقدونیا کې اویا فیصد خلک د خپل هیواد د نوم د بدلیدو ملاتړ کوي. مقدونیا په 1991 میلادي کال د پخوانی یوګوسلاویا تر پاشل کېدو وروسته خپلواک هیواد شو، خو یونان له هغه راهیسې د دې هیواد پر نوم انتقاد درلود او په اروپایي اتحادیه کې د مقدونیا د غړیتوب مخنیوی کاوه. د یونان په شمال کې هم د مقدونیا په نوم سیمه شته. یونان ویر لري چې شاید مقدونیا په راتلونکي کې د دې سیمې د نیولو ادعا وکړي. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیو او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. د څو کاندیدانو له وشل کې د ورسته د کورونې چارو وزارت له کاندیدانو وغوښتل چې د خپل غونډو په اړه مخکې تر مخکې پولیس خبر کړي. د ورزګان ځینې اوسیدونکو وایي حکومت ورسره خپل شمنې عملی کړي نه دي.
موږ د نور ولایتو خلک ګورو د اره مکافات صدې برخوردار دي او ورزګانیان په غربت کې ژوند کوي. که خطه خیانت موږ کړی وي راسه پرشتیج مو ودرو او سرانوالي ته مو سپارو.
د صحیح ورشته چې افغانانو پناه نوي پکې اخیستي. په نیپال کې د افغان کډوالو له حاله مو خبره وو. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پیښې زیات شوې دي.
په کال افغانستان کې د پولیو پیښې څنګه په تر سره ده لري او د پولیو لپاره هغه د غواښ چې څنګه چې څنګه په کې او ځکه د پکیا او ځاو نن په دې ځای او ځای کې څنګه راوځي.
په کندوز کې د غالیو اوبدون کې وایي چې د غالیو کاروبار ښه شوی دی. د دې نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره راوښو. لمړی موضوع ته، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې له کاندیدانو غواړي چې خپل انتخاباتي غونډې له پولیسو سره په همغږۍ پلان کری تو پولیس د دوی د غونډو او عامو خلکو امنیت وساتي. په افغانستان کې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د جمعې په ورځ رسمن پیل شو. د ولسی جرګې لپاره 209 چوکۍ په پام کې دي. د دغو چوکۍ لپاره 2516 تنه کاندید دي چې په هغو کې 413 تنه ښځې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د کاندیدانو د امنیت لپاره ځانګړی پلان جوړ کړی او د انتخاباتي کمپاین لپاره سره د عملی کولو چاري شروع شوه. نجیب دانش وویل
در حال حاضر ما تعداد کاندیدان قدر زیاد است که اگر ما کل قوی مطالعه افغانستان را خدمت از جوابانی منظام کرد.
در کاندیدان شمیر دوم رضیاته چی که در افغانستان طول و سوال زوک در حقوی پا خدمت که وگو مرسی بیا هم کم دهی. خو در حقوی در کاری سیم و در امنیت تنگول لپار پولیس و تا دن دست پارلسوی چی همکاری و سر وکنی.
پورا با پولیس وزیفه داده شده.
نجیب دانش د ولسی جرګې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو د امنیتي پلان د جزئیاتو لورکولو ډډه وکړه. د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه به شل ورځې وي. دا په تاسې حال کې ده چې افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند پرون له ازادي راډیو زر په مرکه کې د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمي ویلي لکه لره هیڅ چې نهایی لیست اعلان شوی تر دې غړي زموږ له کاندیدانو اته تنه وژل سوي چې اکثریه په کابل کې ول. د ولسی جرګې انتخابات به د میزان پاتويشتمه له غزنی پرته په ټول افغانستان کې وسی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستيال ویان دویل افغانستان په جګړه کې شکیل هوا د یو پداسې وضعیت کې پولیس یوازې د امنیت ټینګولو هڅه کولای سي. نجیب دانش ویل د کابل په دشت برچی او شاوخوا سیمو کې د کاندیدانو د انتخاباتي جلسو د امنیت لپاره ځانګړي ترتیبات نیولي، خو د جزئیاتو لور کولو یې ډډه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ورسته یو خبره شوی او شمیرو لمخې دروان 2013 میلادي کال په 13 میاشتو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د پیشو شمیر زیات شوی او 15 تر رسیدلی دی، چې د چارواکو په وینا ډیره برخه په جنوبي، جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو کې موندل شوی دی. له بلې خوا د پکتیا اوسیدونکو په خپل ولایت کې د کلیوالو ترمنځ د خپل منځي تربګنیو له امله د پولیو پر ضد د واکسین د تطبیق په پروګرام کې خندونه ویني. دوی وایي ک په وخت د دې ستونزې مخاونه نیول شي امکان شته چې د پکتیا په ځینو سیمو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین پروګرام عملی نشي او له خند سره مخامخ شي. له پکتیا څخه د ازادي رادیو د خبريال اصیل زاجي راپور واوري.
په ټولیزو رسنیو کې د وروستیو خبرو شوی ارقام لمخې چې ګواکې په 13 میاشتو کې د پولیو یا ګوزن مثبتو پیښو شمیر په هیواد کې 15 تر رسیدلی، تر ډیره بریده په خلکو کې اندېښنې راولاړې کړې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د پولیو پروګرام مسؤل ښاغلی سید کمال شاه ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتوالي له امله د خلکو اندېښنې تر یوه بریده پر ځای بولي وایي. د تیرو کلونو په پرتله یادې پیښې د 2013 میلادي کال په ترڅ کې زیاتې شوې چې ډېری برخه په سویلي ولایتونو کې ثبت شوې دي. یادو شمیرو د سویل ختی زون په مرکز پکتیا کې خلک اندېښمن کړي. دوی وایي اوس په پکتیا کې هغه ستونزه هواره شوې چې خلکو به واکسین حرام بل او په یو شمیر سیمو کې به واکسیناتوران د جنگي ډلو لخوا ګواښل کېدل، او یا هم دا چې د واکسین پر اهمیت د خلکو نه پوهاوی به د دې لامل کېده چې ګڼ شمیر ماشومان له واکسین بې برخې پاتې شي. خو دوی د یوې بلې ننګونې یادونه کوي چې د دوی په وینا لا تر اوسه په یو شمیر سیمو کې موجوده ده، او که مسؤلین د اساسي حل پاملرنه ونه کړي امکان لري چې په ګڼو سیمو کې د پولیو ضد پروګرام په وړاندې خنډونه راولاړ کړي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکی صالح جان صالح یادې ستونزې ته په اشاره وایي په خلکو کې کلیوالي تربګني د دې لامل شوی چې په یو شمیر سیمو کې د واکسین تطبیق پروګرام له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
پکتیا ولایت کې د واکسینو پروسه ښه روانه ده، ځینې وخت کې ځینې ستونزې کې راپېږي. دا ستونزې کومه د تخنیکي ستونزه د واکسینو د ریاست یا د موسساتو لخوا نه ده، بلکې د ولس لخوا ده. دا چې واکسین د چا لخوا ورکول کېږي او څوک د کورونو ته رسوي، هغو خلکو ته یو څه امتیاز ورکول کېږي. نو د سیمې خلک د خپلو خلکو د ګمارانې په خاطر، د امتیاز په خاطر د بلې سیمې وړ او مناسب خلک نه زغمي. نو ستونزه همدا ده چې په سیمه کې ځینې وخت د کارونه ټکنی کېږي او د واکسینو پروسې ته زیان اوړي.
نقیب الله تکل چې د پکتیا ولایت د اریب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی دی، دا شنې تعصبات د اندېښنې وړ بولي وایي. که مخه یې ونیولې شي امکان لري چې ګڼ شمېر ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې شي او راتلونکی یې د ګوزن د وژونکي ناروغۍ له ګواښ سره مخ شي.
هغه واکسیناتوران چې په کلو بانډو کې کار کوي او ځینې خلک وایي چې نه دا د پلانکي کلي ده، بعد زموږ په کلی کې واکسین تطبیق نه کوي، نو له هیله کوم چې دا کوم برستې له منځه یوسي. سیاتامیلو ټیم زه هم دا غوښتنه کوم چې دوی باید هر کلي ته سهم ورکړي، د کلي او اړوند یو نفر ونیسي چې هغه کې دلته کوم برستې رامنځته نه شي او د خلکو ترمنځ شخړې لانجې جوړې نه شي.
یاد ستونزه مو د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د پولیو پروګرام مسؤل ښاغلي سید کمال شاه سره شریکه کړه. د پکتیا په یو شمېر سیمو کې د خلکو اندېښنو او کلیوالي تربګنۍ ته په اشاره وویل د دوی اداره د کارکوونکو ګمارنې لپاره ځانګړی اصول لري چې له مخې وړ کارکوونکي ګمارل کېږي. دی وایي
کچری کوم څوک چې مدنه لوړ نه وي په کوم کلی کې یا په کومه سیمه کې، نو تاسو نن ته خلک به خپل ماشومان هغه ته نه راوباسي یا یې نه واکسین کوي. نو دا شی ډیر زیات اړین دی او په دې باندې پروګرام ډیر زیات فوکس کوي او د دې
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا رئیس ښاغلی ډاکټر ولایت خان احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیو ضد واکسین پروګرام په وړاندې نور خنډونه چې پخوا موجود و له منځه تللي و بلل وویل، اوس مهال یو شمیر واړه خنډونه کله کله پیدا کیږي خو دوی د خلکو په مرسته هواروي. ډاکټر ولایت خان احمدزی په دې برخه کې د پکتیا اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ. وویل
موږ هر وخت لاغه خپل ټارګیټ نه چې موږ یې واکسینو د پاره لرو چې هغه یو لک یو نوي زره نه سوه اتلس ماشومان دي، موږ له دې نه لوړ ځو. په هر کمپاین کې موږ لوړ تللي یو، بیا هم په بعضې بعضې ساحو کې که کوم مشکلات را پیدا کیږي هغه مشکلات موږ بیا د خلکو سره شریکوو او د خلکو په واسطه باندې هغه مشکلات حلوو. که کومه منطقه رانه پاتې شوې یو ځل په دویم ځل هم بیا هغه ته رسیدګي کړې ده، هغه ته تللي یو هغه مشکل هم حل کړی ده.
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا رئیس په خبره د 2012 میلادي کال را په دې خوا پکتیا کې د ګوزنډ کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، چې لامل یې د پولیو ضد واکسین پروګرام د تطبیق په برخه کې د دولت ولس او آن د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا خا همکاری ده. اصیل زازی، آزادی رادیو، پکتیا.
یو له هغو ولایتونو څخه چې د ماشومانو د ګوزن واکسین له زیات خنډ سره مخامخ دی اروزګان دی. که څه هم د واکسین مسله په دغه ولایت کې له د دولت له وسلوالو مخالفانو سره تړلې ده، ځکه چې هغوی خنډ شوي دي. خو په دغه ولایت کې ځینې نورې ستونزې شته چې د دغه ولایت اوسیدونکي له حکومته غوښتنه کوي چې حل یې کړي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو پرون په یوه غونډه کې له مرکزي حکومت وغوښتل چې هغه ژمنې عملي کړي چې له دوی سره یې کړي دي. له اروزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
اروزګان میشتي وایي د تېرو دوو کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځل کېږي. ښوونځي یې تړلي، روغتیایي مرکزونه یې صفر او ولسوالۍ ته یې غځېدلې لارې تړلي. ولایت وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړي خو مرکزي اداره یې هېڅ غم نه خوري او لاس تر ځنه ورته ناست دي. د دغه قومي مخورو له ډلې عبدالباري باور، مالی منان او نعمت الله خان داسې وویل:
دا چې د یوه طرفه زموږ د نورو ولایتو خلک ګورو د اره مکافات څه دی برخورداره دي او روزګانیان په هغه غربت کې ژوند کوي. که خطه خیانت موږ کړی وي راسه پر اسټیج مو ودروه، سرانوالۍ ته مو وسپاره، په حضور راته واچوي موږ خیانت راته په ډاګه. او که نه خاینان یو افغانان یو، په صداقت په اخلاص تا سره ولاړ یو، ستا وشاته تا ته مو رای درکړی، نو موږ د پوښتنې حق لرو چې راشه د نږدې موږ حالات وڅ. دوه کلنه دوره کې چې موږ دا انسانان د لاسه ورکړي دي. جناب رئیس جمهور صاحب ختم د دې خاورې بچی خو راسه موږ ته ښه دی، پتا لاس پورته کړه مسکینی خو مو د خدای د طرفه قبوله.
موږ د مرکزي حکومت څخه په ډېر ګیله من یو چې په غزني کې یو لس پنځلس دوکانه وسوله. ډاکټر صاحب اشرف غني دا دوم وار دی چې ورځي د هغه پر حال باندې پوښتنه کوي. زموږ په حال نه وزیر داخله ځان خبر کړي، نه وزیر دفاع ځان خبر کړي، نه رئیس صاحب دغه جمهور ځان خبر کړي.
یو قریبې نامعلومه ښځې راغلي په قریب باندې سره راخواټي خاک په سره دي. هیڅ شی مو مه کوئ، بسازي نه غواړو. اوس پرسونل د چا په یاد دي، عسکر د چا په یاد دي، ټول شیان نه کوو. د خدای پر لیاس دغه کونډې وچیم چې راغلي دي دا خلک لاړه برباد سوله، هیڅ په کورو کې نه ري.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خاني د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د اروزګان له خلکو سره ژمنې کړې وې چې د اروزګان او کندهار ترمنځ لویې لاره برغوي، د اروزګان او بلخ ترمنځ حلقوي سړک برغوي، په دغه ولایت کې به د غاجان بند تړي او داسې نور د بیا رغونې کارونه به ترسره کوي. خو لا هم تر اوسه پورې هیڅ هم نه تر سترګو کیږي. له ښاغلي ولسمشر غني څخه د دغه قومي مخورو اوس غوښتنې داوې چې امنیت یې ورته ټینګ کړي، د بیا رغونې کارونه دې ورته وکړي او د اروزګان او کندهار ترمنځ لویې لاره دې ورته ورغوي. له دې سره په مشرانو جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي چې و دغه ولایت د خلکو د ستونزو د اورېدو په موخه سفر کړی و هم ورته څرګندونې لري. محمد انیف انیپی او امان الله عظیمي داسې وویل:
خدای دې زموږ سترګې وباسي چې موږ به د خپل ولس احترام وکړو. زموږ د عجزانو، زموږ د قریبانو، زموږ د دوستانو کوم شکایتونه چې و ټوله پر حق دي.
وطن به یوازې په اتحاد او اتفاق جوړي، نو دا ماته مناسب نه ده. دا خلک د خدای پر نامه لاس سره ورکړي سره یوازې. که دا جنګ د دې ولایت ته ولاړی نه، ستای په خدای قسم که زه ستا ادام د دا رسۍ ما غاړې ته وانه شول بیا زه د خدای بنده.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه له ولسمشرۍ ماړي سره هم خبرې وکړي خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالۍ نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت خلکو هم ادعا کړې وه چې مرکزي اداره ورسره توپیري چلند کوي او خپل حقه حقوق یې نه ورکوي. خو ولسمشرۍ ماړي په دې اړه له څه ویلو ډاډه کړې وه.
ازادي راډیو ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې. اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بزنس انسایډر خبرونه په افغانستان کې د امریکا د پوز لخوا د اف 15 دیرش بی پوزي ډیجیټل وټکو په تازه کارولو لیکنه کړې او د افغانستان په جګړه کې د دې پرمختللو الوتکو کارول د پیسو ضایع کول بللي. د لیکنې لیکوال پاول شولرا وایي اف 15 دیرش بی الوتکو د لومړي ځل لپاره د تیرې پنځشنبه په ورځ د افغانستان په جګړه کې برخه واخیسته او تر $30,000 د زیات ارزښت لرونکو بمونه پر هغه خښ شوي سلاکوټ وکارول چې د مزکنوی زواکونو لخوا نشو پاکیدای. لیکوال وای اف 15 دیرش بی پوزي ډیجیټل وټکی په افغانستان کې د نن اډنه لري او خید دی بمباری لپاره په عربي سمندر کې کوم ځای څخه لوتی وی. د لیکنې لیکوال زیاتوي د داسې او غیر مهم هدف لپاره په افغانستان کې د نن په باګرام او نور اډو کې شته درون او نور الوتکی او یا افغان هوایي زواک موثر بریدونه کولای شي. لیکوال پوښتنه کوي وای چې کدا سوي نو بیا ولې پرمزکه د کلاشینکوفونو او راکټونو د یوادي زیرمې لپاره له دومره قیمتي پر مختللو او پنځم نسل الوتکو د بمباری لپاره کار واخیستل شي. لیکوال دا چاره په افغانستان کې د امریکایي مالیه ورکونکو د پیسو تر ټولو بد ځای بللی. ان پی آر یا د امریکا ملي راډیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د نوي ټاکل شوی استاذ زلمی خلیلزاد سره د شوی مرکې متن پر خپل وی پاڼه خبر کړي. په دې مرکه کې زلمی خلیلزاد د دې پوښتنې په جواب کې چې د 2003 میلادي کال راهیسې چې دا په افغانستان کې د امریکا سفیر وس حالت څومره بدل دی ویلي و افغانان متوسط حالت کې دي. په اقتصادي او ټولنیز توګه د هغه وخت په مقایسه بهتره دي، خو په امنیتي لحاظ وضعیت لا ستونزمن شوی. طالبان پیاوړي شوي او له همدې کبله ماته د امریکا په استازیتوب د ماموریت سپارل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د یو سولیز جوړجاړی او د پخلاینې د توافق لپاره اسانتیا برابر کړم. زلمی خلیلزاد په دې مرکه کې ټینګار کړی چې پخوا دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پایل مخکې شرایط لرل، دا چې باید طالبان د افغانستان اساسي قانونو منی او تاوتریخوالي وغندي. خو د خلیلزاد په وینا وس په دې شرایطو تر خبرو مخکې ټینګار نه کوي او دا لوی بدلون دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دینوي ټاکل شوی استازي په دې مرکه کې زیاته کړې چې طالبان هم په دې پویږي چې د وسلوالو فعالیتونو او تاوتریخوالي لاري نه خپل هدف ته رسیدای شي او نه مشروعیت ترلاسه کولای شي. نو له همدې کبله هغوی هم خبرې کول غواړي. د امریکا ملي راډیو پر خپل وی پاڼه په دې خبرې کړې مرکې کې د خغلی خلیلزاد له قوله زیاته کړې زه د هغه څه پاړه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا حضور له شرایطو سره تړلې بللې ډیر مثبت نظر لرم. زه پوهیږم چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته ځانګړي پاملرنه کوي او زه ډاډمن یم چې هغه پالیسي چې نوموړي جوړه کړې د ستونزې هواري کې به مرسته وکړي.
په نیپال کې چې د هندو چین ترمنځ یو وړوکی او بې وسله هیواد دی، یو سیمه د کابل په نوم یادی شي، په دې ځای کې ګڼ افغانان میشتي. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
محمد داوود په 2014 کال کې چې له افغانستانه ووت نه پوهېده چې چیرته روان دی، ځکه هغه مهال د یوازې غوښتل چې خپل ځان او خپل کورنۍ له جګړو خوندي کړي. د نیپال ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې 44 کلن داوود چې کندهار ښار ته نږدې په یوه کلي کې مستری وو، لومړی له خپلې مېرمنې او څلورو ماشومانو سره هند ته او له هغه ځایه بیا نیپال ته ولاړ. داوود وایي یوه قاچاقبر ته $6,000 ورکړل چې د کورنۍ په بس کې تر ده ورورسوي. هغه اوس د کټمندو د بسونو سټیشن ته نږدې په یوه کوچنۍ خونه کې ژوند کوي، خو له دې سره سره خوشحاله دی چې له بمونو او مرمیو خوندي دی. نوموړی وایي چې په کندهار کې خپل ورکشاپ درلود، خو دلته د بل چا په ورکشاپ کې د مستري په توګه کار کوي. داوود زیاتوي چې که څه هم خپلې کورنۍ ته سم ژوند نشي برابرولی، مګر دا ویره هم نه لري چې هغوی به له لاسه ورکړي. د داوود څلور ماشومان د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته زیږېدلي او لیدلی یې دي چې څنګه خلک په بمبریو او وسلوالو نښتو کې مري، خو ډېر کم کسان یې لیدلي چې په طبي مرګ مړه شوي. داود وای زما ماشومان یوازې په نیپال کې پوه شول چې انسانان په طبي دلایلو هم مري. د نیپال ډیری خلک پوهیږي چې په هیواد کې د چین له تبت سیمې څخه کډوال ډیره دي، خو د هغو خلکو شمیر کم دی چې د افغان کډوالو له استوګنې خبر دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR له 15 کورنیو 350 افغان کډوال په نیپال کې ثبت کړي دي چې ټول د کټمندو په ساماخوسی سیمه کې اوسیږي. دا سیمه اوس د کوچنی کابل په نوم یادیږي. څلور دیرش کلن مرتضی ظفری یو بل افغان دی چې هغه هم په کندهار کې د ویلډنګ کاری ورکشاپ درلود. ظفری وایي د کاروبار هغه مهال بند شو چې افغان امنیتي ځواکونو ورته وویل ښایي طالب وسلوال د ده په ورکشاپ کې وسلې جوړې کړي. اکثر افغان کډوالو د داود پشان اوریدلی چې په نیپال کې ژوند نسبتا اسانه دی او له نوې ډیلي څخه کټمندو ته کډه شوي دي. ظفری وایي چې $10,000 قاچاقبرانو ته ورکړل چې دا یې له نوې ډیلي څخه کټمندو ته ورسوه، خو په کټمندو کې د افغان کډوالو ژوند ډیر اسانه هم نه دی. د ظفری میرمن په یوه عصبي ناروغۍ اخته ده، خدای د علاج پیسې نه لري. په کټمندو کې د کور له کرایې نیولې د ښوونځي تر فیس او خوړو پورې د هر څه بیې ډېرې لوړې دي او دی هومره پیسې نشي ګټلی. د نیپال حکومت که څه هم افغانان نه باسي خو د کډوالو په توګه یې هم نه مني. افغان کډوال په نیپال کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري او ځکه د کار رسمي اجازه هم نه لري. د کټمندو په کوچني کابل سیمه کې ډېره کډوال ډېری د کندهار دي، خو د هلمند او کابل اوسیدونکي هم پکې دي. 53 کلن محمد عارف احمدی د کوچنی کابل بل اوسیدونکی دی چې په کندهار کې د زرګرۍ دکان درلود، خو څلور کاله مخکې دکان په یوه چاودنه کې له منځه ولاړ. احمدی نیپال ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې هر څه یې په ایرو بدل شوي او دی یوازې له تیرو خاطرو سره ژوند کوي. هغه وایي زه اوس زده کړه کوم چې ځان له نوي محیط سره څنګه بلد کړم او تل په دې اړه فکر کوم چې په افغانستان کې هم یو وخت سوله وه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په کندوز کې غالیو اوبدونکي او صنعتکار وایي د غالیو کاروبار وده کړې او مینهوالې زیات شوي دي. د غالیو صنعتکار وایي په دې ولایت کې د غالۍ اوبدلو شارګوټی جوړ شي. نور حال له کندوز د اجمل آریان په راپور کې واوري.
په کندوز کې د غالیو اوبدونکي او اړوند چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د وطني غالیو کورنۍ بازار ښه شوی، ځکه خلک د بهرنیو غالیو پر ځای وطني غالیو ته ډېر ارزښت ورکوي. په نوموړي ولایت کې د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په کال کې څه باندې 40,000 متره مربع غالۍ تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. د کندز د تولیداتو ډیره برخه په کابل او خپل کندز کې پلورل کیږي او تر څنګ بدخشان، تخار، بغلان او مزار شریف ولایتونو ته هم وړل کیږي. د نورو کلونو په پرتله کورنۍ بازار ښه شوی، خارج ته هم زموږ غالۍ صادریږي، خو له کندز نه پاکستان ته وړل کیږي او بیا له هغه ځایه اروپایي هیوادونو ته صادریږي. نوموړی له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېر ژر پیل کړي تر څو د غالۍ اوبدونکو د ځای د نشتوالي ستونزې ورسره هوارې شي. په ورته وخت کې د غالو یو تن پلورونکی محمد عمر هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د وطني غالیو داخلي مینهوال زیات شوي دي او بازار یې هم وده کړې ده. د نورو کلونو په پرتله د وطني غالیو بازار ښه شوی دی. په کندز کې بېلابېل شکلونو او رنګونو کې غالۍ تولید کیږي او بیا له دې ځایه د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، قندهار، بغلان، تخار او بدخشان ته هم وړل کیږي. له دې سره سم په کندز کې د ښځو د چارو ریاست رئیس نصیبه هولکر وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې یو زیات شمېر ښځې د غالۍ اوبدلو له لارې د خپل د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او باید په دې برخه کې غالۍ اوبدونکو ته لازم سهولتونه رامنځته شي.
زنان کندز بافندگی مخصوصا قالین بافی فوق العاده دسترسی دارند.
په کندز کې د غالۍ ډېره برخه د ښځو لخوا اوبدل کیږي او په دې برخه کې زیات شمېر ښځې کار کوي او د خپل د ژوند اقتصادي ستونزې ورسره هواروي او باید دولت دغه برخې ته ډیره توجه وکړي. بلخوا د کندز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزی بیا وایي چې د غالۍ اوبدونکو ستونزې له اړوند چارواکو سره شریک کړي دي او ډېر ژر به د غالۍ اوبدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي جوړېدو سره به د غالۍ اوبدونکو ستونزې هوارې شي او په دې وروستیو کلونو کې د بهرنیو غالیو پر ځای د وطني غالیو بازار وده کړې، ځکه له دې ولایت څخه د هیواد نورو ولایتونو او ان بهرنیو هیوادونو ته موږ د غالیو صادرات لرو. د کندز غالۍ په هیواد کې دننه او دغه راز په بهر کې له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي، ځکه په هیواد کې دننه او بهر زیات مینهوال لري. خو د دغه ولایت غالۍ اوبدونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي، تر څو دغه وطني صنعت نور هم وده وکړي.
د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو.